دین میزبان شماست. لودین صاحب خوش آمدین.
ډیر مننه ښاغلی عباس، تاسو هم ستړي مشئ. السلام علیکم، په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه هم ومني. په دې خبرونه کې مو دغه خبری کیسه درته راټولې کړې. روسیا وایي د افغانستان په اړه هر پریکړه کې باید طالبان شامل وي.
движение طالبان это часть
د طالبان تحریک د افغان ټولنې یو برخه ده. د هواری په پریکړه کې باید د افغانستان ټول سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شامل وي.
ملګری ملتونه وایي د وګړو زیاتوالی به د بې وزله افغانانو شمیر زیات کړي. غزنی کې د ازادي راډیو یو راپور د یو شمیر ماشومانو ژوند بدل کړ. له اوږده ځنډ وروسته ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پر اټومي تړون خبرې وکړې. دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلی شئ. مخکې له دې چې د او نورو مسلو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په کندهار کې د مسافرو پر بس چاودنې څلور تنه وژلي دي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د څلور څلوېښتو بندونو د جوړېدو چارې پیلوي او د ایران او د نړۍ د قدرتونو پر اټومي تړون غونډه ترسره شوه. بشپړ خبرونه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پېښه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یولس ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تیر مازدیګر مهال د خاکي چوپان په سیمه کې د خښ شوي ماین له کبله شوې.
د میوند ولسوالۍ کې د مسافر وړونکو پر غټ موټر باندې د وسلوال تر هرګرو یو شخصي مین چاودنه کړې ده چې په لومړي معلوماتو کې څلور نفره په شهادت ملکي وګړي رسېدلي او پنځه نور ټپیان شوي دي.
تر دې چاودنې نږدې یو ساعت مخکې په همدې میوند ولسوالۍ کې د پولیسو هموی ټانګ له یو موټر سره ټکر شو چې په دې پیښه کې دوه پولیسو وژل شول او شپږ ملکیان ټپیان شول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د اتلسو طالبانو د وژلو ادعا کوي. دفاع وزارت په ویلامه کې څرګندوي چې پرون مازدیګر الوتکو د شینډن په بخت آباد سیمه کې پر طالبانو برید وکړ چې د دوی د درې قمندانانو مدثر، اسماعیل او حافظ زبیر په ګډون اتلس تنه وژل شول او ویشت تنه نور ټپیان شول. دفاع وزارت د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو د یو شمېر وسلو او وسایطو د تخریب ادعا هم کړې. طالبانو له دې وړاندې د دفاع وزارت پیل شوو عملیاتو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي که ونه دریږي دوی به یې په ځوابي اقدام غور وکړي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېښت بندونو عملي چارې پیلوي. دا خبره د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وکړه.
په دغه بندونو چې شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر زیات لګښت راځي، د یو نوي میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت بله ولري، د دې تر څنګ به درې سوه شل زره هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. دغه بندونه به دولس سوه میلیون متر مکعبه اوبه ذخیره کوي.
دا واړه او لوی بندونه د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې جوړیږي. بلورته د افغانستان د فوادامي وزارت وایي چې په لسګونو مامورین برطرفه کړي دي. د وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس پرون ازادي راډیو ته وویل
نظر به شکایات پیهم اتحادیه های
ترانسپورتي با روډونکو او موټر چلوونکو اتحادیو د بیا بیا شکایتونو له امله د اصلاحاتو د راوړو او له فساد سره د مبارزې په خاطر فوادامي وزارت د حقیقت موندنې یو پلاوی وګمره چې د دې پلاوی له ارزونې وروسته یو سلواتش پیته کسان لدندو گوشه شول.
دا برطرف شوی کسان پر رشوت تورن شوی، همدار از پر دوی تور پوری شوی دی چې هغه موټرو ته به اجازه ورکوله چې تر حد زیات بار به وړ چې دا کار د زینو لوی لارو د خرابېدو سبب شوی دی. د ایران او د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په اړه غونډه وکړه. دا غونډه پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې وشوه. تر غونډې وروسته د ایران د اټومي پروګرام مشر مرکچی عباس عراقچی د ایران دولتي ټلویزیون ته څرګنده کړه چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره یې ګټورې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنګټن کې وویل چې د اتریش په پلازمینه کې غونډه څارله. دا غونډه ګټوره وه او یو ښه ګام و. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شي. او د ارمنستان یوې میرمنې قاضي د دغه هیواد پخوانی ولسمشر رابرت کوچاریان د مظاهره چانو د ځپلو له توره بری کړ. په پلازمینه ایروان کې وروسته تر دو کلونو محاکمې میرمن قاضي انا دانیبیکان پرون دته وروسته تر دې براءت ورکړ چې د اساسي قانون محکمې له 11 ورځو وروسته هغه ماده باطله کړه چې له مخې یې دا کسان محاکمه کېدل. خو میرمن قاضي دانیبیکان بیا هم دا حکم وکړ چې کوچاریان او د د دفتر رئیس ارمین گیفورگیان باید د رشوت په تور محاکمه شي. دوی دا تورونه رد کړي دي. کوچاریان له 1998 کال نه تر 2008 پورې ولسمشر وو. دای په 2013 کال کې له دوه متقاعدو جنرالانو سره په دې تورن شو چې د اساسي قانون اصول یې تر پښو لاندې کړي وو. دا تور له هغو اعتراضونو وروسته پر دوی ولګېد چې په 2008 کال کې تر انتخابات وروسته مظاهرې وشوې او 8 تنه د دوو پولیسو په ګډون پکې ووژل شول. 68 کلن کوچاریان پر دې ټول لګېدلي تورونه بې بنسټه بولي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې له پاکستانی پوځي او ملکی چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړې. سرګی لاوروف چې تر دې مخکې هند ته تللی و وایي د افغانستان په اړه هره پریکړه کې باید طالبان شامل وي. له لاوروف سره د خبرو پر مهال هندي چارواکو د افغانستان امنیتي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د موضوع تفصیل احمد شیبر اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې له نوې ډیلي اسلام آباد ته مخه کړه چې د هند د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د هند پر امنیت اغیز کوي. سرګی لاوروف د یوه 14 کسیز پلاوي په مشۍ پرون له هند څخه پاکستان ته ولاړ. دا په تیرو 9 کلونو کې لومړی ځل دی چې د روسیې د بهرنیو چارو یو وزیر پاکستان ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د لاوروف د اسلام آباد د سفر په اړه ویلي دي چې هدف یې د افغانستان وضعیت ته د دواړو هیوادو ګډه اندېښنه ده. لاوروف پرون په نوې ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې پر داسې سولې ټینګار وکړ چې ټول افغانان پکې وي.
د طالبانو تحریک د افغان ټولنې یوه برخه ده. نو د افغان مسئلې د هواري په پریکړه کې باید د افغانستان ټولې سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شاملې وي، کنه ثبات نه سي راتلی. دا ډول پریکړه باید د سیاسي، قومي او مذهبي توازن پر بنسټ وي چې په حکومت کې ټول خپل استازیتوب ولري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره موافقه وکړه چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي په منظم ډول په ارتباط کې وي. اس جی شانکر بیا د نوې ډیلي اندېښنې ته په اشاره سره سیاسي حل لاره د ډیموکراتیک افغانستان په معنا بیان کړه.
فور انډیا واټ هپنز ان افغانستان امپاکټس اټس سکیورټی ډایرکټلی.
د هند لپاره چې په افغانستان کې پیښیږي په مستقیم ډول د هند پر امنیت تاثیر کوي. ما خپل نظر شریک کړ چې هلته د هغه هیواد دننه او شاوخوا پایدار سوله د ټولو په ګټه ده. د سولې بهیر باید پر دې اساسي اصولو ولاړ وي چې موږ ټول یې تاییدوو او سیاسي حل لاره د خپلواک، حاکم، متحد او ډیموکراتیک افغانستان په معنا ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هند څخه په داسې وخت کې پاکستان ته تللی دی چې د می لومړۍ نیټې ته څه باندې 3 اونۍ پاتې دي. دا هغه ورځ ده چې د امریکا پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې تر دې نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو اسوشیټیډ پریس اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستي څرګندوي چې متحد ایالاتونه غواړي له 3 تر 6 میاشتو پورې له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو موده تمدید کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په یو راپور کې ویلي چې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي پرمختګ ټیټه کچه به تر راتلونکي 2023 کال پورې د افغانستان او بیا سلنه خلک د بیوزلۍ تر کرخې لاندې راولي. دغه سازمان د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل دغه راپور کې د دغه هیواد د اقتصاد راتلونکی د سولې له بهیر او کرونا سره تړلی بللی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي سازمان د افغانستان د اقتصادي پرمختګ راتلونکی ستونزمن بللی دی. دغه سازمان د افغانستان اقتصادي کلنی وضعیت له لنډمهاله ستونزو تیریدل او د افغانستان اوږدمهاله اهداف ته رسیدل تر سرلیک لاندې د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ د کمښت لاملونو ته اشاره کړې ده. د دغه راپور له مخې که څه هم د افغانستان لپاره ګڼ فرصتونه سته، خو دغو فرصتونو ته د رسیدو یوازینی شرط سولې ته رسیدل دي. دغه راپور کې راغلي چې د جګړو او نښتو پراختیا د اقتصادي پرمختګ مخه پڅوي، خو د دغه راپور د لیکوالانو په خبره که سوله هم وسي، افغانستان به بیا هم له دوامداره وچکالیو، سیلابونو او زلزلو سره مخ وي او د افغانانو په ژوند به ژور اغیز ولري. په راپور کې ټینګار شوی چې د کرونا ویروس په خپرېدو ستونزې لا زیاتې سوي او کیدای سي تیرې لاسته راوړنې هم وګواښي، پرمختګ په ټپه ودروي او راتلونکی لرلید هم تیاره کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د پراختیايي پروګرام اټکل کړی چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د دوامدارې سولې په صورت کې د افغانستان ناخالص تولیدات 80% لوړ سي او په دې سره به د پراختیايي او ټولنیزو پروژو د پلي کېدو لپاره د دولت له بودجې سره مرسته وسي. برخو په دغه راپور کې په تیرو لسو کلونو کې د افغان سولې د بهیر او ښې حکومتولۍ د نه پرمختګ په اندېښنه څرګنده سوې او ویلي دي چې د نفوس د زیاتوالي او د اقتصادي پرمختګ کمښت کچې ته په کتو په 2040 کال کې به د افغانستان کلنی عواید د تیر 2019 کال په پرتله 10% کم وي او په پایله کې به یې د بېوزلۍ کچه 80% لوړه سي. راپور زیاتوي چې د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو د هغو کسانو شمیر چې د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري د 2021 کال تر پایه به 18 میلیون کسانو ته ورسیږي. د دغه راپور لیکوال زفیر تازاناتوس وایي چې ناامني په افغانستان کې د بېوزلۍ د پراختیا او اقتصادي پرمختګ د مخنیوي یو لوی لامل دی.
په افغانستان کې د دولت جوړونې په برخه کې ډېرې ستونزې د ښې حکومتولۍ په وړاندې خنډ ګرځېدلې دي. دا تر ډېره په بهرنیو مرستو پورې تړلې مسله هم ده. یو شمېر بهرنۍ مرستې مشخصې شوي چې له هېواده بهر وتلي، دغه شان په هېواد کې دننه هم په سم ډول نه دي مصرف شوي. له بده مرغه افغانستان د عمومي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د نړۍ په تر ټولو ټیټې کچې کې دی، نو ځکه دلته ډېرې ستونزې شته. دا ټولې ستونزې د دې لامل شوي چې ټولنیزې او اقتصادي پایلې ولري. په افغانستان کې د وګړو پراختیا نسبتا تیزه ده.
د راپور لیکوال اټکل کوي چې کچېرې هممهاله سوداګریزه فضا او پانګونه خسي، پورونو ته لاسرسی پیدا سي، د سوداګریزو فعالیتونو لګښتونه کم سي، کرنه خسي او ورسره حکومتولي هم پیاوړي سي، تر 2030 کال پورې به کورنۍ ناخالص تولید د عادي حالت په پرتله 40% زیات سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورځو څو ولایتي راپورونو ته. په پکتیا کې د دو چک ډیمونو یا بندونو د بشپړېدو پروژې 1.6 هکتار ځمکه خړوبوي. د پکتیا ځایي چارواکي وایي په دې پروژو نږدې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د اوبو د چارو د تنظیم ادارې لخوا ورکول کیږي. دغه پروژې په ظاهره وړې ښکاري، خو چارواکي وایي چې دا هم د ځمکو له خړوبولو سره مرسته کوي او هم تر ځمکو لاندې اوبو په زیرمه کولو کې مؤثرې تمامېږي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
په پکتیا کې د 15.9 میلیونه افغانیو په لګښت د چراغ ژبرې او د تیرې کوتل په نومونو د 2 چکډمونو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والي محمد حلیم فیدی وایي د چکډمونو په بشپړېدو سره به د موسمي سیلابونو څخه د کرنیزو ځمکو د تخریب مخنیوی وشي او تر څنګ به د اوبو د مدیریت، د کرنیزو ځمکو د خړوبېدا او د ځمکې لاندې د اوبو سطحه لوړه شي. دی وایي دواړه چکډمونه به 1.6 هکتار ځمکه خړوبه کړي.
د دوغو چک ډیمونو اصلي هدف او بو ذخیره کول د زمکو خړوبول او همدارنګ د اوبو مدیریت ده. د دوغو دواړو چک ډیمونو نه تقریبا 1.5 هکتار زمکه خړوبوي او تر 14,000 متر مکعبه اوبو ذخیره کوي.
د پکتیا اوسیدونکي له ځایي چارواکو غواړي چې ورته پروژې د پکتیا په هغو ولسوالیو کې هم پلي کړي چیرې چې کرنیزې ځمکې زیاتې دي او ګڼ خلک یې په کرنه بوخت دي. د پکتیا یو تن قومي مشر صادق رباتی وایي
پکتیا کې لکه په ځینو ولسوالیو کې امرخېلو کې د زازوی طرف کې دي، په نورو ولسوالیو کې او مرکز کې مثال تیرا رابط دوه سیمو کې اوبه پریمانه دي، خو دولت دومره توجه نه ورته کوي لکه څومره زراعت برخه کې ته ضرورت ده.
د پکتیا د ولایت شورا غړی سخی جان وفایاروی د داسې پروژو ملاتړ کوي چې لیبه خوا اوبه مهربي او له بلې خوا کرنه پیاوړې کوي او د بزګرانو په ژوند مثبت اغېز څرګندوي.
هغه اوبو سي په کومو ولایتونو کې دي په خپلو سیمو کې مهار سي لکه دغه چې ډیمونه سي جوړ سوي دي او د دې برنامې ملاتړې ولسونه او هیوادوال ټول کوي. ولې سي کله د موږ زراعت په مخه لاړ سي د موږ هیواد په مخه کې
په پکتیا کې د دغو دوو پروژو پرانیسته په داسې مهال کېږي چې سږ کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې ډېره کمه واوره وشوه چې له امله یې د بزګرانو او بڼ لرونکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زوزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګه د لګې د شیخ مسیح سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
پرزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو ویره لري چې کله د سولې او اوربان خبرې بریالي نشي په دغه ولایت کې به جګړه زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نورې سیمې به هم د طالبانو لاس ته ولويږي. دوی له حکومت غواړي چې د غزنی امنیت او د خلکو خوندیتوب ته پام وکړي. بل لور ته د غزنی ځایي چارواکي وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو د احتمالي پسرلنیو عملیاتو لپاره تدابیر نیولي. تفصیل په دې راپور کې.
شایسته خان غزنیوال تقریبا 38 کلن دی. دای په غزنی کې د سولې د چنګښت په مخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې هلې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره پسرلنۍ یا موسمي جګړې تودې شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي د تیرو کلونو په رنګ به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی کې د موسمي او پسرلنیو جګړو ویره ده.
غزنی د ماسرې په حالت کې ده او غزنی په ډېر بد حالت کې ده چې هغه نو ولسوالۍ سکت دي، شپږ ولسوالۍ ماسره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي. خپل غزنی کې اوس هم تر 3 کیلومتره لړۍ وړاندې نشي تلای، ځکه 3 کیلومتره بعد طالبان په غو ساحو کې حاکم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. ومې غوښتل چې د غزنی ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت له نوې ټاکل سوي امنیه قومندان سره شریکه کړم، خو له بیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نسو. د غزنی والی بیا وایي طالبان د تیرو کلونو په رنګ سش کل هم غواړي چې د غزنی پر ډیری سیمو وسلوال بریدونه ترسره کړي. سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولی دی تر څو د هغوی بریدونه ناکام کړو.
دې کې چک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړلو لپاره لکه تیر کال غوندې سږ کال به هم یعنې دوی خپل هلې ځلې ولیدي. موږ هم بالمقابل یو منظم پلان له مخې په 2 میاشتو کې موږ ښه امادګي ورته نیولې ده او موږ ورته د دوی د پسرلنی عملیاتو په دغه باندې آمادګی لرو کاملا او د غزنی غیرتمن ولس ته مکمل داد ورکو. سکل به دښمن هیڅ نه و پلان نه و تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي دغه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې پڅې روانې دي. دوی وایي که په افغانستان کې د سولې وروستي مذاکرات بریالي نسي یا اوربند ته لار هواره نسي او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو په غزنی کې به هم سختې جګړې رامنځته سي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری ونه باسي، نو دوی به یې پر وړاندې عملیات له سره پیل کړي.
په غزنی کې پاتکیږو، خو دا ځل درته د پرمختګ او پوهنې یوه کیسه. د ازادي راډیو یو راپور په غزنی کې د زده کړو په برخه کې د لسګونه ماشومانو او یتیمو خواریکښو ژوند بدل کړ. عزیز الله قادری دغو ماشومانو ته د سړک پر سر د زده کړې ورکولو زمینې برابرې کړې چې وروسته ورته ښوونځی هم جوړ شو. تفصیل په دې راپور کې.
نور محمد به هر ورځ مازدیګر مهال د بوټونو د رنګ کڅوړه پر شا په خیرنو او رنګ جامو د سړک پر سر شوونځي ته د زده کړو کولو په مخه راتله، خو نن داسې نه دی. نور محمد نن د شوونځي په ځانګړي یونیفورم کې یو رنګین او کانکریټي تعمیر ته راغی. دلته هر څه بدل سوي دي. څوکۍ، میزونه، قلمونه، کتابچې، پښ سوي سیمپونه او داسې نور هغه څه دي چې نور محمد په خوب هم نه و لیدلي. دی وایي د ورځې بوټونه رنګوي او مازدیګر مهال دغه ښوونځي ته راځي، خو د ازادۍ راډیو راپور یې د زده کړو په ژوند کې بدلون راوست. عزیز الله قادری کال وړاندې له ښاره تقریبا شل ماشومان راټول او لومړی یې ورته په یو پارک کې زده کړې پیل کړې، خو له څه مودې وروسته د پارک مالک قادری له خپلو بېوزلو شاګردانو سره له پارک پسې واخیست. وروسته یې په ثقافت سړک ورته زده کړې پیل کړې چې هر ورځ به د باد، باران، دوړو او لمر له امله له ستونزو سره مخ و. ښاغلی قادری وایي کله چې ازادۍ راډیو یې پر یادو ستونزو راپور وکړ، نو یو چا ورته د مرستې لاس ور اوږد کړ. د ښوونځي د تعمیر، د ښوونکو د ماشونو، کتابونو، کتابچو او نورو اړینو شیانو ترڅنګ ماشومانو ته د نغدي معاش مرسته یې ورسره پیل کړه. دا و چې د دوشنبې په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د قادری څراغ ښوونځي د تعمیر پرانیسته وسوه. عزیز الله وایي په دغه ښوونځي کې 130 تنه هغه نجونې او هلکان زده کړې کوي چې ډیری برخه یې یتیمان دي، کډوال دي او یا هم پلرونه یې په نشو روږدي دي. دوی د ورځې په ښار کې په کارونو بوخت وي او مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راځي. ښاغلی قادری وایي له دغه ښوونځي سره د جرمني په هامبورګ ښار کې د نو نیم فاونډیشن په نوم یوې ټولنې مالي مرسته پیل کړې ده. قادری وایي د یاد فاونډیشن له لورې په میاشت کې هر ماشوم ته 1500 افغانۍ معاش هم ورکول کېږي.
موږ د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوو چې زموږ رپورټ یې شیر کړ او بیا د هغه دوم قدم کې چې منندوی مور نه نو نیم فاونډیشن چې دوی له دغه ادرسه موږ ته د کتابو مصارف، د بکسو، د چوکیو، د دغه ساختمان، د دې کور چې موږ نیولی ده، د دې مکتب، د دې رنګونو، د برېښنا، د سیستم د رغولو ټولو کې دوی له موږ سره مرسته کړې او د ښوونځی حمایه کوي.
عزیز الله قادری په هیواد او له هیواد څخه د باندې پر شتمنو خلکو غږ کوي چې دغه ډول مرستې پیل کړي تر څو په هیواد کې ټول ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري. د نو نیم فاونډیشن مرستیال مشر هما عباس وایي په ازادۍ راډیو کې له راپور اورېدو وروسته یې وغوښتل چې له دغه ماشومانو سره مرستې وکړي.
دا هغه مکتب دی چې موږ د رادیو ازادي د خبرنگارانو په توسط باندې خبر شو چې د واړه اطفال په سړکو باندې درس یا په چمن کې درس وایي او بیا زموږ توجه یې ځان ته راوګرځوله او بیا موږ د مکتب ته اقتصادي کمک وکړي. زحمتونه ټول قادری صاحب باسي، اما یونیفورم او بکس مکتب او کتاب و قلم و کتابچه و دا تمام شیان او د معلمینو معاش په موږ باندې دی.
اغلی عباس زیاتوي تر ډیره بل دغه ښوونځي سره مالی مرسته کوي او په پام کې لري چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا ډول ښوونځي فعال کړي تر څو یتیم او بېوزله ماشومان له زده کړو برخمن شي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دوی د سروې په اساس تر 1500 زیات ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي چې زیاته برخه یې یتیمان او بېوزله ماشومان دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به نوریاس نوری ته غوږ شو چې د نړۍ په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه مقالې لوستي.
دفنس پوست خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز شوې طرحې ته پام اړولی دی. خبرونه لیکي ولسمشر غنی غواړي چې خپله دا طرحه د ترکیې غونډې ته چې دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه وړاندې کړي. دغه طرحه درې مهم ټکي لري. له طالبانو سره یو سیاسي جول جاړي ته رسېدل، د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د اوربند ټینګښت، او تر وخت مخکې د ولسمشرۍ انتخابات. دفنس پوست وړاندې لیکي طالبانو تل په انتخاباتو کې چې اکثره یې له درغلۍ یو بی نظمیو او آن له حملو او تاوتریخوالی سره ملو ګډون رد کړی دی. په افغانستان کې د سولې هڅې داسې مهال ګړندې شوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره څه کم یوه میاشت پاتې ده. د دغه تړون له مخې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ضمانتونو په بدل کې به ټول سرتیري د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له لوجستیکي پلوه دا چاره ګرانه برېښي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په یوه لیکنه کې امریکا ته د تلو لپاره د افغان ژباړونکو د ویزې پر ستونزو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې د نجیب امین یار خبرې راخیستې چې درې کاله یې په کندهار کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار کړی دی. هغه دې ورځپاڼې ته ویلي په 2010 کال کې د ژباړونکي په توګه کار پیل کړ، او په هماغه لومړیو کې پوه شو چې د هغه ژباړونکي ځای نیولی چې د طالبانو لخوا وژل شوی و. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه امین یار تالی درلودی چې له 12 میاشتو انتظار وروسته په 2014 کال د امریکا تگزاس ته لاړ شي. په دوام کې لولو چې تر اوسه په زرګونو ژباړونکي او غیر نظامي ټیکاداران چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی بې برخه لیکدي. آن یو شمېر یې له اوو کلونو راهیسې ویزې ته منتظر دي. د ورځپاڼې په لیکنه د براون امریکایي پوهنتون څېړونکو او تحلیلګرانو د دوشنبې په ورځ د بایډن له ادارې وغوښتل چې افغان ژباړونکو ته د ویزې پر صادرولو له سره غور وکړي. سټارس اند سټرایپس لیکي له 2009 کال نه د 2019 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې امریکا ته د تلو لپاره له 8000 زیاتو افغان ژباړونکو ته ویزې صادره شوې دي. خو له کله چې په 2020 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دغه پروګرام له سره غور پیل کړی، د 2019 کال له سپتمبر راهیسې د ویزې شاوخوا 9000 غوښتنلیکونه ځنډول شوي دي.
باندې درته نور پزله پوری راپورونه هم لرو. افغانستان خو اوس یو نړیواله موضوع را اخلو. د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو استازو له ایرانی چارواکو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په نیت پرون په ویانا کې غونډه وکړه. دا چې بحثونه څه وو پاره یې پام کړی د احمد شیبر راپور.
د ایران د اټومي پروګرام مرکزی عباس عراقچی د ایران دولتي تلویزیون ته د سیشن بي پروسو ویل چې د اټومي تړون د نورو غړو هیوادو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره خبرې ګټورې وې. په بیانا کې د اټومي انرژۍ په نړیوال سازمان کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف هم د خبرو پیلامه بریالۍ وګڼله. تمره چې د دې 15 هیوادو استازي د جمعې په ورځ بیا غونډه وکړي. اروپایي ډیپلوماتان د دوی ترمنځ منځګړیتوب کوي او هڅه کوي چې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ غیر مستقیم خبرو ته لاره هواره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې ته اشاره کړې دي چې دی به بیرته دا تړون چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې وتلی و را ژوندی کړي. خو د ښاغلي بایدن اداره وایي چې ایران باید لومړی د اټومي تړون شوې ژمنې پر ځای کړي. ایران بیا په ځواب کې د یورانیمو د غني کولو د کچې د لوړولو په شمول له خپلو ژمنو تدریجي پښه شوی دی. تهران وایي واشنګټن له تړونه سرغړونه کړي او بندیزونه یې لګولي دي، نو لومړی ګام باید واشنګټن واخلي. عراقچی د ایران دولتي رسنیو ته ویلي دي تر هر څه مخکې د متحده ایالاتونو د بندیزونو لرې کېدل د تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره ډېر ضروري دي، او ایران دې ته چمتو دی چې د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته رواني هڅې ودروي او د تړون ټول دښمنۍ به بیا پر ځای کړي. تر خبرو مخکې واشنګټن وړاندوینه کړې وه چې دا غونډه به سخته وي. تهران بیا دې غونډې ته نه خوشبیني ښکاره کړې وه او نه هم بدبینی. تر پرونو یو خبرو وروسته د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د روسیې استازي اولیانوف په ټویټر کې ولیکل د متخصصینو په کچه دوه ډلې د بندیزونو د لرې کېدو او اټومي مسایلو لپاره ګمارل شوي دي، څو واشنګټن او تهران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره یو لړ ځانګړي اقدامات ترسره کړي. د روسیې استازي په یو بل ټویټ کې دا هم لیکلی دي چې د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره څه وخت اړتیا شته، خو ده څرګنده کړې ده چې په دې وخت څوک نه پوهېږي.
له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډاک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پیښه کې چې پرون مازدیګر شوې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د 13 طالبانو د وژلو ادعا کوي. دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې څرګنده کړي چې پرون مازدیګر الوتکو د شینډن په بخت آباد سیمه کې پر طالبانو برید وکړ چې د دوی د دریو قمندانانو مدثر اسماعیل او حافظ زبیر په ګډون د دوی 13 تنه وژل شول. طالبانو لا د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېښتو بندونو عملي چارې پیلوي. دا بندونه به د افغانستان په 21 ولایتونو کې جوړ شي. د افغانستان فوایدامي وزارت په لزګونو مامورین برطرفه کړي دي. د وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر دغو کسانو د بډو اخیستلو تورونه دي. د ایران او د نړۍ د 5 پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په پار پرون په ویانا کې غونډه وکړه. او د ارمنستان یو قاضي د دغه هیواد په خوانی ولسمشر رابرت کوچاریان د مظاهره کیانو د زپلو لتوره بری کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه مو چې دلته په لنډی سره واوریدل زموږ په ویبپاڼه کې په تفصیل اوریدلی او لوستلی شئ پاتې د ازادي راډیو .com. وړاندې درته 19 پروګرام ازادي واوریدونکو لرو، خو تر مخکې یو دوه نورې مسلې. د نورستان له کامدیش ولسوالۍ څخه د کونړ ناړی ولسوالۍ ته کډه شوي کورنۍ وایي په مرستو کې نورستان او کونړ دواړه له پامه غورځول شوي دي. دوی شکایت لري چې د سرپنا او نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ څخه راکډه شوې کورنۍ وایي چې په خپلو سیمو کې د شته نامنیو د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته راکډه شوې دي. ذبیح الله د کامدیش ولسوالۍ د مونډګل اوسیدونکی دی. وایي د ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او هلته د دولت پلو کسانو ژوند تیرول سختي. دوی هم اړ شول چې خپل د کورونه پرېږدي او ناړۍ ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند تیر کړي.
د ناړۍ او د بلیکوت او د دوکلان د داتېن په واسطه مهاجرین پکې پراته دي. دا دغه لکه چې څوک چې په روزه راځي له دې څوک پر په روزه راځي چې هغه د څوک سره د کوم نسل سره مخامخ کوي. دا چې هغه لکه څه پروت دی چې لالهان نه دی نور څه څه د لون ته پوسټ کوي او نه دی کومر به هم ته پوسټ کوي. په څلور دې نه کار کوي.
محمد ابراهیم په کامدیش کې د محلي پولیسو سرتیر یو اوس له دندې ګوښه شوی. وایي د دندې پر مهال یې وسلوالو مخالفینو سره ډېرې جګړې کړې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. محمد ابراهیم راته وویل د وسلوالو طالبانو له ویرې کډه پر سر او کونړ ته راغې. هر څه ترې پاتې شول. د کډوالۍ له ستونزو ډک ژوند ترې لاره ورکه کړې ده. نه څوک ورسره مرسته کوي او نه هم بیرته خپل کورونو ته ستنیدای شي. د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلین وایي نورستان ته چې د هر ولایت کډوال راغلي دوی ورسره مرستې کوي او کوم نورستاني کډوال چې کونړ ته تللي باید هغوی ورسره مرستې ترسره کړي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مشر عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل دوی ته چې هر کډوال اریزي راوړي ورته یې ځانونه رسولي او کومک یې ورسره کړی دی.
چې هغه د کامدیش ولسوالۍ ده که د نورستان ولایت نور ولسوالۍ دی او د کونړ ولایت ته کوم مهاجر چې راکډه شوي دي او هغوی خپل رئیس د مهاجرون ریاست ته په خپل وخت سره راوړي دي. ټولو سره کومکونه شوي دي، د نغدو پیسو، کومه خوراکي موادو او غیر خوراکي موادو. هغه مهاجرین چې په ناړۍ ولسوالۍ کې پراته دي آری شوي نه دي موږ ته، دوی د هماغه مربوطه ولسوالۍ ته آری شي کوم چې پاتې نه وي راوتي، میاشت دوه میاشتې کېږي. د هغې طریقه د خپل رئیس موږ تر مکتوبي د ولسوالۍ د تاریخه راوړي چې موږ ورته په خپل وخت سره
د نورستان په کامدیش، برګی مټال او نورو سیمو کې د شته ګواښونو او نامنیو له امله په زرګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. څوک د نورستان مرکز پارون ته تللي، څوک کونړ او د چاچې وس کې د جلال آباد او کابل ته یې ځانونه رسولي چې د دوی په خبره ډېری یې بېروزګاره دي او د هر چا لاسنیوي ته اړتیا لري.
پرون د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ وه. بیلابیل ورزشونه چې په افغانستان کې زیات شمیر مینوال لري د مسؤلینو په وینا د ملتونو ترمنځ د یووالي سمبول بلل کیږي. په دې راپور کې زموږ همکار دې ته تم شوی چې ورزش د خلکو د یووالي لپاره څومره مهم دی. دا راپور واوره یا ورپسې هم اونیس پروګرام آزاده یو اوریدونکي ماهر وي.
شور او زوګ ګڼ دی، خو ټول د یوې بریا لپاره چغې وهي. دلته د مرکز کابل چې کوچنی افغانستان هم ورته ویلی شو، له هرې سیمې راغلي نندارچیان یوازې د یو افغان ورزشکار د بری هیله لري. دوی ته ژبه، قوم او مذهب مهم نه دی، بلکې یوازې همدا غواړي چې افغانستان بریالی شي. دا ډېره پخوانۍ کیسه نه ده. د روان میلادي کال د فبروري 12مه شپه ده. د آزادو مبارزو په یو لوبغالي کې افغان احمد ولی هوتک د خپل برازیلی سیال لینډرو باربوسا په وړاندې د بریا شیبو ته ورنږدې دی. هوتک بریالی کیږي او افغان نندارچیان په یو غږ د ژوندی دی افغانستان چغې وهي. دا سیالي خای په افغانستان کې د مشت نمونه خروار په توګه یاد شي. د بهرنیو لوبډلو په وړاندې د افغانستان د فوټبال، کرکټ، تکواندو، والیبال او نورو لوبډلو د سیالیو پر مهال دلته په افغانستان کې د افغانانو زړونه یو ډول درزیږي او ټول د افغانستان د بریا هیله لري. همدانن د آزادو مبارزو یو بل افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسی سیال په وړاندې په مسکو کې د سیالۍ ډګر ته ځي. سفری وایي دا سیالي د افغانستان د خوښۍ لپاره کوي.
په مسکو کې د اپریل په شپږمه د روسی سیال په وړاندې سیالي کوم. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې زما د بریا لپاره دعاګانې وکړي. زه به هڅه وکړم چې افغانانو ته خوشي او بریا راوړم.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي ورزش په دې هیواد کې د ملي یووالي سمبول دی. د دې کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل
ملی وحدت اصلی سمبول ده. په ټولو ملکونو کې چې وګورئ، په افغانستان کې مثال روح الله نیکپاک زموږ د هزاره قوم څخه ده، خو په کومه ورځ د مډال راوړلو پښتنو، هزاره، ازبک او تاجک ټولو ورونو د افغان په صفت باندې د هغې څخه ملاتړ وکړو او په هغې په خوشحالیو کې ځان په هغې کې ګډون وکړلو. نو سپورت همیشه د وحدت، د وحدت ملی اصلي او اساسي سمبول ده. موږ په دې باور لرو چې سپورت کولی شي خلکو کې نږدېوالی او اتفاق اتحاد رامنځته کړي.
ښاغلی پوپلزی وایي په وروستیو کلونو کې د افغانستان ورزش تر بل هر وخت پرمختګ کړی او د افغانانو د خوښۍ لامل ګرځېدلی دی. نوموړی وایي ورزش نه یوازې افغانان سره یوځای کړي، بلکې دا هیواد یې د نړۍ له بېلابېلو ملتونو سره هم نږدې کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ښایي ښه بېلګه وي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان نوم په نړۍ کې پورته کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان لوبډله به په روان کال کې هم د نړۍ له بېلابېلو لوبډلو سره مخ شي.
د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لرو. سږ کال چې د استرالیا، داسې د وست انډیز، هند، پاکستان او د دې لوبډلو سره به هم لوبې ترسره کوو او همداشان د طویله سمه چې
د وای د دې تر اتسنګ په کور دننه پروان کال کې د سیالیو تر اتسنګ یو شمیر کرکټ لوبغالي هم جوړ شي. د کرکټ ترڅنګ فوټبال هم په افغانستان کې ګڼ مینوال لري او د خلکو د یووالي په برخه کې مثبت تمام شوی. د فوټبال غوره لیګ چې د افغانستان د بیلابیلو زونونو لوبډلې پکې خپل بخت ازمایي او هر کال په کابل کې ترسره کیږي، زیات شمیر نندارچیان لري. خو تازه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د قهرمانانو لیګ پیل کړی چې په ترس کې په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د نویو ځوانانو د موندلو په هدف سیالۍ روانې دي. نن د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ ده. زیات شمیر افغانان غوښتنه کوي چې افغان چارواکي باید ورزش ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه د دوی په وینا ورزش دی چې ملتونه پرې رغېدلی او یو موټی کیدلی شي. د افغان ورزش مینوال قسیم هلال وایي لوبغاړي د هیوادونو مثبت تصویرونه انتقالوي او د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لري.
ورزش ته یووالی او د قومونو د نږدېوالي لپاره یوه مهمه وسیله ده. ورزش دی چې د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړی. ورزش دی چې د قومونو ترمنځ د نفاق پولې نړولې دي او قومونه یې ډېر سره نږدې کړي. ورزش د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړی. د افغانستان کلتور د ورزش په واسطه باندې نړۍ ته رسیدلی.
دی وایي د افغانستان د مشهورو لوبو ادارې تر وزارتونو لوړ او اغېز زیات دی، باید پاملرنه ورته زیاته شي. نوموړی وایي د افغانستان د لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ د سیالۍ په ورځ حتی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه ټیټوي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم، خدایو کې شروغ جوړ او خوشاله وسید. د پدې هله یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. پدې اونۍ کې موږ ستاسو ډیر زیات پیغامونه لرو د مختلفو ولایتونو څخه دی، نو غواړم همداسي له تفسیر پرته پرله پسې درته خبره کوم څو دغه ستاسو پیغامونه تر مسولینو پورې ورسیږي. هله د شاغوی هم واوریاو د حل لارې ته توجه وکي. نور مو نني سم ورزو د زابل ولایت څخه د یو دوست پیغام په ګډه سره اورو او ورپسې به همداسي د خبرونې تر پای پورې پیغامونه سره واورو.
بلکې هغه څنګه زابل شمشان هم زابل ولایت نه د پیغام د زموږ د انځر کې د تېرونه دي او د کومې د کې لري جوړي نو مستوای چې نه پاسپورت مستره جوړي نه نه یې زابل د لګي د پر یو پاسپورت باندې تقریباً
السلام علیکم، جوړ او روغ بیا. زه تاسو ته دا پیغام پرېږدم روزانه چې دا د هلمندو کندهار په لاره کې ډېر مشکلاتونه شته، په خصوص بیا د هلمند د لارې پولیس چې پر هره ساحه باندې پیسې ټولوي، په هر ځای کې خلک ډېری، هر ځای کې خلکو ته تکلیف ورکوي. موږ څومره د مخه واورېدل چې دغه د لارې پیسې بندې شوي دي. مګر نن موږ د دې شاهدان موږ په خپلو سترګو ولیدل چې غټ مشران یې درولي او پیسې یې ځینې ټولولي، پلچکان یې ګرده په هوا کړي دي. تر څو پورې به مو وطن داسې په بدبختي کې. بس تاسو ته دغه هیله کوم چې د زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خان محمد نوریم، هلمند ولایت نه د ایول تعالی څنګه رسمي امریکا سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایب ولسوالۍ کې څنګه رسمي کې موږ مکتب جوړو، نو د ډیره وخت څخه موږ امرونه لرو. موږ امرونه راکړل چې بیا موږ مکتبونه کابل ته استول دي. تا نه غلي جی پی اس کیمرا او دا شانس ولا معنا موږ تاکسین دی او چاکسین جی پی اس کې واخی هغه ور استول دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي. مکتب نه څه دی، نو څه د وخت په لنډه سیمپل هم سره کړی دي. هغه موږ دپاره کفایت نه کړي. ماشومان ډېری دي، هم نجونې ډېری ډېری دي، هم هلکان ډېری دي. نو موږ غواړو چې دغه زموږ سره دغه همکاري وشي. دلته کې موږ داسې چاته دغه ورکړو، هغه موږ ته پیسې راکړي. مانا هلته ټول غفلت روان دی. نو موږ ازادي راډیو دغه هیله کوو
زموږ دغه وینا دي تر چارواکو پورې ورسوي، تر نورو چارواکو دې ورسوي او دغه همکاري د سر زموږ پیغام نشر کړي خلک یې واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ بہتر مذاق ہمارے کی نول رنگم خدا واڑم بل مرغیر خراب
روزگان میرات جہراوت الفاری پیغام خاص روزگار میرات جہراوت الفاری مسکنان
السلام علیکم. عبداللہ پیغام تھا اس کے پریزم آزادی ریڈیو کے کار قوم کو اور سلام وزارت خدا وسلم کلات بابا داجی دار الم السم تخارے گئی ہو خدا بچے اسناد میں کرو سمجھ راغلے پچپن میری تمہیں پارے بچے ہو او بل غوستنه مدا د چې په زابل کې د زابل په پانتن کې باید مستد شریعه په پانځه ځات کې څو مو خپل زده کړې کامل په اوسر کې ورسو. موږ نو څه کولای چې نور ولایت او لار څو په اقتصادي مشکلات لرو په نور ولایت کې موږ د غزده کې سر ته نو سر سوالای نو کوم دا د شریعه په پانځه په زابل کې راته پاله کدا د صافي او غته مهرباني د زابل ولایت سفاره وسنه.
آزادی او اوریدون کی ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جو شوی پروگرام دی چی ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه سراغه ما زه شایستا هلمند سم علیکم ویل ده دا د سنگین خدیر وروره مستدا ته سم کار نه کوي ان الله سے اور اسکار کے واسکار کے واسطے نانی ٹیم کار نه کوي سر مر داخله ده چې تا خدیر مستدا پول کار شروع کی او کار وکي مر ډیر سره پازاب زما دا پیغام تر ټول مشرانو په سور شي زمانا دا پسنګین کې دا خدای ته ولاړه دا حاجې نو کوئی زور وره شي دا نی ټیم کار نه کړي او نور خدای دې مستذل ته پاله شي. سلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې جوړ او وځه زما پیغام دا دې وره چې دا د غریش په کم د امبال باندې ترزیش پوری سوخ جی یا ہم آخوا تا سفر کر لی رضا کم اسکار چھ جی دیا گارونا پکی خلق را گز دی ہو را اور پوی جنیا کی خلق تا ضرور کی بردی لارا باندی ملکان جی افتا تکلیف ہو جی ارتازات جی دا خوصا تلیبانو دلاس اس سوک نیس اطلاع چھ دامبران یا تر خراب کری دی ار دامبار کرن دی دی مہینون جی خو دبول خواست حکومت جی چارواکی ہم تکلیف دی جو کری دی چه بجه نمبر باندې کوم څوک دې تر ګریشه پوری په دومره تکلیف دي کینی د سوان تاسو باور وکي چې زه په تکلیف تر ګریشه پوری څوک دې د خپل ژوند د ان نو مې چې واښ کې نو ژوند دې زما دا پیغام دې ورو په چا وا ته باندې دا پیغام ورسوي چې تا اسکر دې واړی یا جنور ولي او دې دغه اسکر نو کې اصلاح شي نو زموږ دا پیغام دې وسلام په احترام.
زه عمر کوچری د کندهار خبره کوم. موږ هله ارزو لرو دا چې سخت وچکالي د کسس کال ته ده موږ ته دا څلوېش کال زمانه په یاد کیږي. موږ هله ارزو لرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي د مالدارانو شتمني ټول خلاصېږي په دې سخت کال وچکالي کې. موږ د ټولو مشرانو د ټولو نړۍ ته دا هله کوو چې زموږ سره همکاري د کوچیانو سره وکړي که اشرف غني صاحب کوچیان د زراعت افغانستان بود او کومک سره وکړي دا سخت وچکالي په داسې لویش کار زموږ نه پیاد کیږي چې دا مالو دونه تکلیف راغلی وي.
السلام علیکم. زما زړه د ازادۍ رضوا کارکوونکي بردم چې ورسره زه د یلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د مجر بازار سیمه څخه خبره درته کوم. دولت اعلان کوي چې موږ د مهاجرینو سره ډېر کومکونه کوي. موږ تقریبا زر کوره یا 1500 کوره زیاتو کم مګر بازار په سیمه کې پرته یو او دوه نو چې د تنزل سکال شل کال څوک د سریپل ولایت څوک د بازارسته ولایت څوک د پاریاب ولایت په د تنزل سکال شل کال نه ولسوالي نه کومندانی نه په مشت د یو روپی کومه کړه د اویو ملک مزه کنه لرو دا غزما زار دي د کوچا وقف ور ورسید چې دا ماجر چې دلته پاتې دي دولت اعلان کوي چې موږ د کومه کنه کړی د ملي سرخان راغلي قسم دي په خدای کې په ګر ولسوالي کې د چا سره د یو روپی کومه کړی دا څنګه دولت چې عمر ماجر یو نو کوي بازار مو دولت ماجر بازار په سینه دولت راغلی ډیر راځي په هغه کې اور کې د خاور سره چل کوي اوس ټول ماجر تر خاور سره د تر چل کړ نه دکان لري نه بازار لري او دوی هم دغه جناری وي چې د کومه کنه رااله د شمرش راغلی د شمرش وایي دا ماجر چې د سن ماچت په سیمه کې دی د ماجر بازار په سیمه کې دی دولت مهرباني وکړي چې په دتنګل سکاله په دشل کړه د یو روپی د یو بوډي ګوډي یم کومه کړی امراسته کړی یا جره چې ایتي دی وکړي چې یو جریم زکه دولت یو یو سره شل شل متره په تنزل کړه روپی رنیولې هغه خاوري وخوري چې ماجر دغه څه شی وخوري دا دولت د زمور دغه پیغام ورسی او سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دار ولایتن څنګه مواد اوریدم کوم سلامونه وایم کوم دوم دا هله ورزولرم کوم دا کو چانه زمبستی نه مان یو سی تر اسکرو نمبرونه یو سی هغه مخه څه وکړي چې موږ هله ورزولو د ډاکټر نه یو سی دا اوس تا خلک ډیر تر وبا چې وو خو ته د لوی سره نه کاواله مان یو سی چې هغه مخه څه وکړي چې
ورته حکومت پرو چاواخواهش دي د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کښې د تنګي په سیمه کښې دغه یو بند دی چې جوړې کړي زموږ ډېر ډېر اوبو راټولېدلی اول السلام علیکم د ردو ازادي ردو کار کوونکو اورېدونکو چې زما سلامونه ورسېږي دولت وایي موږ جنګ نه کوو طالب وایي موږ جنګ نه کوو شپه د سهاره موټر بمونه نه چېږي سړکان دې خرابېږي دغه لوی ټوپونه ویښ کېږي د مسلمانانو کورونه ویجاړو برباد کړو وړي چې مانان پر سړکانو او پر مانده اوس غلي مرسته خو یې ونه کوي کومک خو یې ونه کوي دا ټول ملت دواړه ټکو ټکر کوي دغه کوچنکې تارې دي او دغه لوی تارې دي بمبارونه کوي زه د پښتوسترګو لیدلې حال درته وایم چې نه یو سړی پاتې د ټولې تباه برباد کړه دا څنګه دومره تارې ده چې وایي دا هم وایي زه د ملت دغه یم هم هغه هم وایي زه د ملت دغه یم هم درغار دواړه وایي نه طالب د حکومت د ملت غمه ده نه دولت د ملت غمه ده دواړه خپل پر چوکۍ جنګېږي خپل چوکۍ طلبي کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ولی السلام علیکم سیمت یار زبلان مولا زبل ولایت خان علی که در سر نیمه دیدم فضا گوش خو راځي که بیا د اسه اوازه پرسته ده چې دا پنتونه یو مش تعرف ست کیږي نو موږ له دولت څخه غواړو چې دا پنتونه رخصت کړي ځکه چې په دې سره محصلین زیات وخت ضایع کیږي او هغه کوم سیستم چې دا هغه ده نیټ له لارې ته هغه داسې موثر نه تمامېږي نو موږ له دولت څخه غواړو چې پنتونه ونه تړي که کوم پانتي مشکلات یا نورې باید هغه مشکلاتو ته رسېدګي وکړي پر ځای د دې چې پنتونه رخصت کړي مننه
افغان نرزوی د کندهار ولایت ته مې یو نه مسولین ازادي راډیو ته دغه پیغام رېږدم دا لکه تېر کال چې سنې غنم پاکستان ته ډېر زیات روان ول نو باید چې مسولین کسان د غنمو غم وخوري تېر کال بارونونه وسوله مګر بیا هم یو من غنم ته دوه نوي کېده په درې سوه لس پاکستاني کالدار باندې وه نو سس کال مچلي د غنم زیات مرضونه کړي دي باید چې هم دغه غنم نورې هوادو صادر نه شي یوازې په افغانستان کښې د یو ولایت نه بل ولایت انتقال شي نو بیا به غریبي او غربت یې سره کم شي په افغانستان
بلې السلام علیکم همتشیان زبل له زابل ولایت څخه مې اړیکه در سره نیولې ده د زابل ولایت د شینکۍ په ولسوالۍ کښې مخکې یوه مخابراتي شبکه فعاله وه چې هغه افغانستان وه هغه هم څه مونده وړاندې یو هفته ورځې مخکې طالبانو له خوا څخه پټاو سوله او له منځه یوړل سوله خلک اوس د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي موږ له دولت څخه غواړو چې دغه کومه دولتي شبکه چې دا دغه سلام دغه باید هلته په ولسوالۍ کښې فعاله کړي چې د خلکو دغه مشکلاتو او ستونزو ته تر یو حاله پورې رسېدګي شوي یي مننه
ازادي او اورېدونکي پروګرام اورئ
کندهار ولایت تمیوند ولسوالین عبدالنجیب فوغان دغه پیغام د ازادي راډیو پیغام ستون کې ماشین کې ستومه دا چې شش کال بارانونه نه و وچکلی و غنم و زیات مرس کړی له اوس لپاره دغه کوم غنم چې کرل شوی دی نو موږ د حکومت څخه نه غواړو چې اوس له اوس څخه نه لا هم پرته آمادګي ونیسي غنم په درې سوه لس کلدارې باندې په دغه سیمه کې یو من خرڅېږي یعنې څلور نیمې کیلو نو دا که دا غنم پاخه شي او بیا هم پاکستان ته روان وي هغه مرضونه یې هم کړي دي نو بهره به غنم یو من به څلور سوه کلدارې پنځه سوه پاکستاني کلدار ته ورسېږي نو موږ د حکومت له کسانو او د لوړ پوهو کسان څخه نه غواړو چې دغه مخنیوی د اوس لپاره دا وکړي چې غنم بیا نه پاکستان ته ولاړ شي همدلته په افغانستان کښې سره یو بل ایالاتو سره ولاړ شي بیا به دومره نه شي ګران او که دا غنم هم پاکستان ته روان ول مخنیوی نه اوس نو دغه غریب خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي ولې چې اوس یو من غنم په درې سوه لس کلدارې دي نو هلته به باره پنځه سوه کلدارې ته ورسېږي شاوخوا
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تاسو څخه ډېره مننه موږ ته مو وخت راکړي وروره زما دغه پیغام دی چې کښتونه مو چولاوه سوه اوبه نشته دښتونه وچ سوه نښګر نه پیدا کېږي خلک د لوږې او تنې څخه مړه کېږي دا څنګه کار دی دا څنګه کار دی مالدارانو مېږې مړې شوې د تندې د لاسه د لوږې د لاسه واښه تار نشته دغه پیغام دی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زنی دابا چین در کریچو نسانهی سختار سر خبر کو در کریچو نسانهی پر دامبر با این چیز دا دیخچال پر دامبر با این زد نیر مطروانی با من دا خورتی و دا شیر مستمانیر زیری دا پرمتر با این بازا زر روکی پینزرس و زر روکی پینزرس و دا مطروانان زیری دا پوشتی و دا مستمانیر زیری دا پوشتی و دا مستمانیر زیری دا پوشتی
ستاسو نه هم مننه کور مو ودان چې موږ ته مو پیغام رسولی و دا د موږ هم په امانت سره درته خپره کړه ستاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه که څه هم زموږ سره ډېر زیات دي نو په دې خاطر چې ټولو ته نوبت ور ورسېږي موږ په دې خپرونه کې مرکه نه درلوده نو په نورو خپرونو کې به هڅه وکړو چې د همدې ستونزو په تړاو په هر یوه باندې جلا جلا مسؤولین را وژغو او خبرې ورسره وکړو څو یوه حل لاره ورته پیدا سي مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې کومک کوي ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولي وه تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
شرابو خم خوادی رنگ پرانگو باپ یوران کی شرابو خم خوادی رنگ پرانگو خم خوادی رنگ پرانگو ورت زدی پیمان کرم پیمان آیا تروسا ورت زدی پیمان کرم پیمان آیا.
ساعت 9 صبح